په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو، فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوي چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په میلیونونو نجونې او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. د راپورونو له مخې له دې سره په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو این ار سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شویو بحثونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا ایالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کورم ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا پک لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او لسیزو رئیس پکې فرقي شخړې کوي. تازه شخړې تیره میاشت د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وشوې چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي. د هغې لویې لارې د تړل کېدو له کبله چې د کورمې عمده ښار پړه چنار له پېښور سره نښلوي، په دې سیمه کې د لوږې د درملو د نشتوالي او روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي راپورونه خپاره شوي دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونی پیښه کې د لکتر لګه دوه کسانو د وژل کېدو او لږ شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د 2018 میلادي کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو یې ولارې ور برابره کړې وه چې له امله دیارلس کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. سویډن پرون اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ تمویل بندوي، خو ژمنه وکړه چې د نورو ډلو له لارې به له غزې سره خپلې مرستې نږدې دوه برابره زیاتې کړي. د سویډن حکومت پرون وویل چې په 2015 میلادي کال کې به غزې ته 800 میلیون سویډني کورونه چې 2 میلیون ډالره کېږي د مرستې په توګه ورکړي. د اسرایل د پارلمان وکیلانو یو قانون تصویب کړ چې په اسرایل او ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ یو روا فعالیت منع کوي او د نورو مرستندویو بنسټونو په وړاندې اهم ورته اقدام کړی دی. اسرائیل تور پورې کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس ډلې په حمله کې د دې بنسټ غړو هم لاس درلود. هغه تور چې یو این روا رد کړی دی. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشره سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیئت مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل. ایران له کلونو راهیسې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشر الاسد د رژیم له عمده ملاتړ و. باربارا لیف خبریالانو ته وویل ایران به په سوریه کې کوم رول ونه لري او نه هم باید ولري. میرمن لیف ویلی د سوریه له اوسنی واکمن احمد الشاب سره په کتنه کې په سوریه کې پر سیاسي انتقال او د هغه پر سر د ټاکل شوی جایزې د لری کېدو پر موضوع هم خبرې وکړې. امریکا د احمد الشاره پر سر چې مستعار نوم یې ابو محمد جولانی دی 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوی په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمه تر څو د دغه لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړي، ځکه د یادې لوب لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بے پایلې پای ته رسېدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه، او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه پټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تېره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورونو لوبلړۍ هم وګټي او کنننۍ لوبه وګټي د 50 اوورونو د لوبلړۍ ګټونکی کېږي. هم خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. راپورونو کې بواوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د دوی د اټکل مخې ژمی کې به شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي.
د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم ژمی ته ورخته دي.
بلب خوبت په سوې تنن پوری زنیم ورختا سوې خصخ کال زمې ته ورختا یم لکه ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې.
په کندهار کې یو شمیر کورنۍ د ژمې پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله سخت اندېښمنې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سوریې پلازمینه دمشق ته د امریکایي پلاوي د سفر او د سوریې له نویو واکمنانو سره د دې هیئت د خبرو اترو له جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د اټکل مخې به په ژمي کې چې نن لومړۍ ورځ د شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2015 میلادي کال کې به چې 10 ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 23 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو ویلي ژمی د زیانګالو افغانانو لپاره سخت وي چې په ځینو ولایتونو کې د هوا درجه -40°C ته هم رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي کسان بیا وایي نه د خپلو ماشومانو د مړولو وس لري نه د کار پیدا کولو چانس.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمی پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوږې سره مخ ده. اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې بچي 10 ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 22.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ژمي کې د بې وزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې. نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسو برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسو برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي سږنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپله په خوبت پوه سوی یم تننه پورې زنه یم ورختا سوی خصخ کال زمې ته ورختا یم لکه چې ټول خلک د غره کم دي زما په سیر باندې. یعنی پخوا به ولو ما به بخاري ولګه ولا دي لرګو یا دي زغالو سکه لري قدرت نه لرم هیڅ بخاری می لګولې دا غم کله کیس یو کله نه وي یخونه ډیر دي
د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږی ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو له ډلې ملګری ملتونو یوازې د 16.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشری مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی چې له مخې 2.8 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبلیو اف پی کولی شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. دا له 8 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیونه څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځانګړي خوړو ته اړتیا لري. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 3 پذیرو کورنیو سره د مرستې لپاره 810 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازې مرستیال اندریکا راتواتا ویلي له افغانستان سره د نړیوالو مالي مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ هم د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ څخه سفته کوي او وایي ژمي ته سختې اندېښمنې دي. دغه کورنۍ وایي د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
شکریا چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده اوس مهال د کندهار ښار د 8 ناحیې په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري. عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټوټي هیڅ کاس نه لري د ژمي پر اتاک اندېښمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته گزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوړې لرم، دوه موږي د بل بسرای کې پروتم، دا اوس به دي بوزم کړه در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پښتنه وکړه. زما د امام دام سره پښتنه وکړه ولکه شی لا درو دا اوس یو هم سایه یو بل یو بل یو پارسل وړ راکې یو شی راکې پوسی ته بل په دغه گزاره را دا بل ورځ ما کورس یو چا پارسل وړو ولو بیا بل را وړي درځه بم دروشه ورسې څنګه مر په ولا کړیا بیا خلی لرو رسنه لرو دا زمون نه لرم دا کار نه يم دا د لاسونو ما چې دای کی وینیا دا صاحب تکلیف لرم دا لاسم در سمات دا د کو چې ما چې یو بیا ولا ما څو بل شی نه لرم ژمې را روان دي په ولا کې راځه ما په کور کې وګورم یا بوتي و یا پر دنیا شی و یا موي شی درلودي یا مخفل سرای درلودي بل بل سرای چې پروژه مکره دا د 2000 روپۍ په بګره پیدا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بې وزله کورنۍ هم وایي چې د ژمې لپاره د سپانتوکو پوشاک او خوراکي موادو سختارتیا لري. د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرېدو وس نه لري.
هیڅ خواري نشته، شی نشته، کور کې ولا کې شی لرو، او نه کاز وس لرو، نه دی بوټ وس لرو، نه دی شی وس لرو، او ژمي لري خواري نشته، هوا سړی لري، کور کې شی نشته. نو موږ سات شمه دغه هله کو چې موږ ته یو خواري او غريبي وو یو مرسته را سره وکړي. ولې حالات مو ډیر خراب دي،
پر اولادونه می دقاری او شی نستا، غریبی نستا، نه روزانه پیدا کرده، نه شی پیدا کرده، بلا خودلتا، بلا گرد و را گرد است، بوتو، گرو، غرو، هرچی تا در رات دو.
حدثم وکل چی ده طالبان ده حکومت ده کندهار ده محلی چارواکو نظر هم واخلو او د مرستو لپاره د هغوی پلانونه معلوم کړو، خو چارواکي خبرو کولو ته حاضر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي، خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړي دي. اړمنی کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز دوه کاله پوره شول. دوه کاله وړاندې د 1401 هجري لمریز کال د قوس په 9 د دوی د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکي او د پرمختګ پر وړاندې خنډ بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپورټ کې.
تحصیل برای من نه تنها یک حق بلکې یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
د تخار ولایت اوسیدونکي نهید چې غوښتل یې سیاستوال شي، د فارغېدو لپاره به یې شپې په مطالعې او هڅو رانولې، خو په ناڅاپي ډول د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو یې ټولې هیلې له منځه یوړې. نهید ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو لخوا د پوهنتونونو بندېدل یوازې زموږ د زده کړې لارې بندول نه و، بلکې زموږ د هیلو او خوبونو ماتېدل و. زه د حقوق او سیاسي علومو په دریم سمستر کې وم او د ټولنې لپاره مې یوه لویه هیله درلودله، خو یو دم د بېعدالتۍ او ناهیلیو یو دیوال مې مخې ته ودرېد. د روښانه راتلونکي د جوړولو او ټولنې ته د خدمت هیلې مې په یوه شېبه کې له منځه ولاړې.
بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
سپوږمۍ د کابل د معالجوي طب محصله وه. هغه ورځ لرې نه وه چې سپوږمۍ سپینه چپنه واغوندي او د زرګونو هیوادوالو د درد درملنه وکړي، خو د پوهنتونونو د دروازو په تړل کېدو دا سپوږمۍ هم تندر ونیوله.
راتلونکي ته څنګه هیله مند یوسو؟ کله چې وینو زموږ د کور برخې محصلین فارغه کېږي له موږ نه مخکې کېږي، او موږ ته حتی خپل هغه شرعي حق چې اسلام راکړی دی نه راکول کېږي، راتلونکي ته هیلې او امیدواري به له کومه پیدا شي. په دې هیله یو چې زموږ حکومت زر تر زره او یو ځل بیا موږ ته اجازه راکړي تر څو خپلې پاتې زده کړې خلاصې کړو او د خپلو غرونو سره یو ځای اوږه په اوږه د وطن او هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې برخه واخلو.
ډېری دغه زده کوونکي وایي که دا بندیز دوام وکړي دوی ممکن له ناچارۍ د هیواد پرېښودلو ته اړ شي. هغه بندیز چې دوه کاله پرې واوښتل، د 1401 هجري لمریز کال د قوس په 9 د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. دا فرمان د طالبانو حکومت یو بل محدودوونکی اقدام بلل کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د زیات شمېر ښځینه زده کوونکو د خپګان او نورو رواني ستونزو لامل شو، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو لا د مخه کړکېچن وضعیت یې لا پسې خراب کړ. په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو حکومت بې پرېکړې، په زرګونه نجونې د ځان او ټولنې لپاره د ښې راتلونکي د جوړولو له فرصت څخه بې برخې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکی او د پرمختګ په لاره کې خنډ بولي. له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا په افغانستان کې د ټولنې نیمایي خلک چې هغوی ښځې دي مکتبونو ته نشي تللی، پوهنتون نشي ویلی، او دا په دې معنی ده چې د افغانستان پر مخ د پرمختګ او د ترقۍ توسعې دروازې تړلې دي. نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو تړل هغوی ګڼ شمېر رواني مشکلاتو سره مخ کوي. نجونې چې پوهنتون ته نه ځي مجبور دي چې هغوی مخکې له وخته ودونو ته ځان تیار کړي. خلاصه دا د افغانستان دپاره نه جبرانېدونکې یو ضرر ده.
په داسې حال کې چې طالبانو په لومړي سر کې دغه بندیز یو موقتي اقدام اعلان کړی و، دا یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي او په دې برخه کې د خپل مشر فرمان ته انتظار باسي. خو په تېرو دوو کلونو کې د ښوونځیو چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په پیل کې د نجونو پر مخ تړل شوي وو او د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په برخه کې د پرمختګ کومه نښه نه لیدل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روانې میاشتې په پیل کې طبي انسټیټیوټونو ته هم د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. د زده کړو د برخې فعالان او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغان نجونو د هیلو د یوازیني بل سره خاموشه کېدل وګڼل. که څه هم طالبان دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، خو د دې دا برعکس، طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او په ټولنه کې د دوی پر سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو د بندیز سربیره د روان زیږدیز کال د اګست په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم په خپل قانون کې آن د ښځو د مخونو پر پوښلو ټینګار کړی او د هغوی غږ یې اورد بللی دی. هغه څه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راپارولي او نړیواله ټولنه دا د ښځو له حقونو څخه شدیده سرغړونه بولي، خو د طالبان حکومت ورځ په ورځ دغه بندیزونه پراخوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټانو پرون د جمعه د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو سره د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو او په هغه هیواد کې د ورک شوي امریکایي خبریال استن ټایس د ځای ځایګي د موندلو پر مسالې خبرې وکړې. دا له وخت څخه لکه چې بشر الاسد پرځول شوی ته لومړی ځل دی چې امریکایي پلاوی سوریې ته ځي.
د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف د سوریې لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي دانیل روبنشتاین او د امریکایي یرغمل سویو په اړه د مذاکرو په چارو کې د ولسمشر جو بایدن د حکومت لوړ رتبه استازي راجر کارستنس د جمعې په ورځ د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د هغه هیواد د لنډمهاله ادارې له مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل. چارواکو په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي، خو د دغو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د نامشخصو امنیتي ملحوظاتو له مخې د دغو چارواکو پلان سوی خبري کانفرنس پرون لغوه سو. لیف او د امریکایي هیات نور غړو په دمشق کې د څلورو ستورو له هوټل څخه پرون بیل دي چې خبریالانو ته معلومات ورکړي ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سوریه کې د تریتم سوي امریکایي خبریال آستین ټایس د برخلیک په باب نور معلومات ترلاسه کول د اقلیتونو حقونه او تروریزم ته نه ویل دغه هیات د بحثونو په اجنډا کې شامل موضوعات وو. د جو بایدن ادارې ویلي چې د سوریې له نوي حکومت څخه د امریکا د ملاتړ لپاره دغه موارد مهم دي. د مشق ته د امریکایي هیات تر رسیدو مخکې د امریکا پوځ ویل چې د پنځمه په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مشر او یو بل وسلوال یې وژلي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي دا بریدونه پر هغه ساحه سوي چې پخوا د سوریې د پرځول سوي حکومت تر کنټرول لاندې وه. دغه قومندانۍ زیاته کړې دا عملیات د روانو هڅو یو برخه ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یاغیانو مخه ونیول سي څو په سوریه کې له روان وضعیت څخه د ځان په ګټه کاروان اخلي او د داعش د تزره بندیانو د خوشي کېدو لپاره یې هم هڅې شنډې سي. د داعش دغه بندیان د هغو کرد ځواکونو په توقیف کې دي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره شراکت لري. د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د همکارې باربارا لیف په مشرۍ هیات د امریکایي ډیپلوماټانو لومړی ډله ده چې تر یوې لسیزې زیاته موده وروسته په رسمي ډول سوریې ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2012 میلادي کال کې په دمشق کې خپل سفارت وتاړه، خو له هغې راهیسې د امریکا محدود شمیر ډیپلوماتان په سوریه کې له پوځي واحدونو سره د سیاسي سلا مشورې په نقش کې موظف وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28مه د باسکټبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. یو شمیر لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله او علاقه چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې له دې لوبې سره دوی درلوده اوس نه لري. نور په دې رپورټ کې
خودم پنج سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرېدو د بسکټبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ معاش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
معاش که بسیار ناچیز بود و
لږ معاش چې دوی ته ورکول کېده شاوخوا زر افغانۍ یا د دې به لږې ډېرې وي چې دوه درې میاشتې وروسته یې ترلاسه کوه، هغه اوس بند شوی دی. دا کار د دې لامل شوی چې ورزشکاران بېزړي شي او د ورزش دوام ته کومه هیله ونه لري.
د افغانستان د بسکټبال د ملي لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه:
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو، او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کېږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شویو روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لوی ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که متاسفانه ما به کمبود امکانات و زیرساخت
موږ د تجهیزات او زیربناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته، روزونکو نه لري. مخکې چې وو هغوی له هېواده وتلي. د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوي دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یو پخوانی ښځینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
تیمونه او لوبې اوس ټول د نارینه او شوي. پخوا ورزش په افغانستان کې د ودې په حالت کې و، خو اوس له منځه تلونکې دی. ما د خپلې خوښې لوبې بسکټبال لپاره سخته هڅې وکړې، خو اوس محکومه یم او د محرومیت له امله نشم کولی چې ورزش وکړم او خپل هیواد ته ویاړ راوړم.
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیواله اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1980 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده، بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 28 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اګست کې شوې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چا زړه ده چې د دې په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پونشنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.